کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سرداریم دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې په دې خبرونه کې لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
نن څلورم ورځ چې د کابل قندهار لوی لار سړلې ده امریکا او اسرائیل په ایران شکل لري وایي تهران په سوریه کې د دایمي اډې د جوړولو تکل لري او ناټو پلان لري چې د عراقي قواو د روزنې لپاره نظامی اډې جوړ کړي
درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ ترڅنګ دا راپورټونه هم اوریدلی سي چې افغان حکومت او ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې اوږدې جګړې او ناامنۍ شاوخوا 10 میلیون افغانان د لیک لوست څخه محرومه کړي دي د افغانستان حکومت له خپلې ملي بودیجې څخه په کندهار کې یوه لویه زراعتي پروژه نن بشپړه کړه دا او ځینې نور مطالب لرو خو اوس به د دې ساعت خبرونه زیبا خادم تاسو وایي
السلام علیکم درنو اوریدونکو نن څلورم ورځ ده چې د غزنی په ولایت کې د کابل قندهار لوی لار تړلې ده د غزنی د ولایت د امنیت د ټینګولو لپاره نن دغه ولایت ته اضافي امنیتي قوه رسیدلې ده بیګا د غزنی په مرکز کې د پولیسو او مظاهره چیانو ترمنځ اخوډب شوې ده دوه تنه مظاهره چیان زخمی شوي دي امنیتي قوې د مظاهرې درې تنظیمونکي ځان سره بیولې دي یو مظاهره چی داسې ویلې دي د غزنی د قرهباغ د ولسوالۍ اوسیدونکو د دوه ملکی کسانو په وجل کېدو د احتجاج څرګندولو لپاره نن په څلورم ورځ هم د کابل قندهار لوی لار تړلې ساتلې ده د ننګرهار د بیسودو په ولسوالۍ کې اکمالاتي اډې ته څیرمه چاودنه شوې ده د تیلو په یو ټانکر پورې د نښلول شوي ماین د چاودنې له امله په دې پیښه کې دوه کسه مړه او څلوېښت دوکانونه او یو شمېر موټرې سوځېدلې دي بنګلادیش تیره هفته میانمار ته د 8000 روهینګیایي مهاجرو لیست ورکړی دی چې په ملک کې د هغوی د بیرته میش کېدو چارې پیل شي خو په بنګلادیش کې د روهینګیایي ټولنې غړو ویلي دي نه غواړي چې بیرته میانمار ته ولاړ شي ځکه چې په هغه ځای کې چې دوی اوسېدل اوس هملته هماغه دښمني روانه ده د تیر اګست په میاشت کې میانمار په عسکرو باندې تور ولګوه چې د میانمار په عسکرو باندې تور ولګېد چې د روهینګیایانو کلو ته یې ورونه چولي کلیوالې قطع کړي او په ښځو یې تېرې کړي دي یو غونډه چې د تبت روحاني مشر دلای لما په هند کې د خپل جلاوطنۍ د شپې تم کال د منځنې په مناسبت پکې ګډون کوي ټاکل شوی و چې په نیوی ډیلی کې جوړ شي ځکه په درمسالی کې اوس جوړیږي چې د هند عالی رتبه مقاماتو ته ویل شوي دي چې په دغه حساس وخت کې د چین سره د اړیکو په خاطر باید د دې غونډو نه ځان لري وساتي امریکا او اسرائیل په ایران باندې شک لري چې تهران په سوریه کې د یوې دایمي اډې د جوړولو تکل لري جمهور رئیس ډونالډ ترامپ او صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په واشنگټن کې سره کتلي دي او په سوریه کې د ایران د حضور او د جمهور رئیس بشار الاسد څخه د ایران د رژیم د کلک ملاتړ په حق له مفصلې خبري کړې دي د دې خبر تفصیل د آشنا تلویزیون راپورټ کې اوري
د اسرائیل صدر اعظم په واشنگټن کې دی او د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ سره په لیدنه کې په سوریه کې د ایران په حضور او مداخلو اوږدې خبرې کړې دواړو مشرانو په سوریه کې د جمهور رئیس بشار الاسد په ملاتړ د ایراني قواو په شتون او په دې شک چې ایران غواړي په سوریه کې دایمي اډه جوړ کړي اندېښنه وشوده د اسرائیل صدر اعظم په ښکاره وویل چې ایران په منځني ختیځ کې یو لوی خطر دی او سره له دې چې درې کاله پخوا یې یوه نړیواله موافقه امضا کړه تر اوسه د اټومي وسلو جوړولو له هڅو لاس نه اخلي او هر ځای دښمني تحرکات پیل کړي دي د اسرائیلو او ایران ترمنځ جګړې په واشنگټن او نورو ځایونو کې مقامات او څیړونکو اندېښمن کړي دي جمهور رئیس ترامپ ته دوشنبه په ورځ په دې لیدنه کې ایران یا سوریه یاد نه کړه خو وی ویل اسرائیل او امریکا په سیمه کې د ترهګرۍ ضد جګړه او دفاعي چارو کې ډېره نږدې همکاري کوي جمهور رئیس خبریالانو ته دا هم وویل چې هغه به ډېر ژر بیت المقدس ته ولاړ سي دا داسې یو اقدام دی چې هلته به د امریکا سفارت پرانیزي نتنیاهو ترامپ ته وویل دا کار به په نسلونو د یهودانو په یاد وي. شافیه سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
د سیمیا و نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استدیونه اوري. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د جنوبي کوریا د جمهور رئیس مون جی اون د لوړ رتبه سلاکارانو هرکلی کړی. ځینې هیله لري چې دا تازه ډیپلوماتیک کوشش به د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ مخامخ خبرو ته لاره اواره کړي. د جنوبي کوریا خاص استازی شمالي کوریا ته د دوه ورځني سفر نه وروسته متحده ایالاتو ته سفر کوي چې امریکایي چارواکو ته معلومات ورکړي. د جرمنی د عدلی وزارت به د خپل اساسي قانون سره سم د ترکیه په خواست باندې غور وکړي چې وایي د سوری کوردی رهبر صالح مسلم د محاکمې لپاره ترکیه ته واستوي. د جرمنی خارجه وزیر سیګمار ګبریل نن دا خبره کړې ده. ناټو پلان لري چې د عراقي قواو د روزنې لپاره نظامی اډې جوړ کړي. د ناټو عمومي منشي دا خبرې نن د عراقي چارواکو سره په ملاقات کې کړي. د دې خبر تفصیل عاشق الله رحیم زوی لولي.
د ناټو عمومي منشي ینس ستولټنبرګ وایي د نظامی اکاډمیو د جوړولو هدف د عراق د وسلوالو ځواکونو د روزنې چارې بهتر کول دي. ښاغلی ستولټنبرګ وویل د عراق د وسلوالو ځواکونو په روزلو سره غواړي دا یقیني کړي چې د اسلامي دولت یا داعش ډله ونی شي کړی یو ځل بیا په هغه هیواد کې ځینې سیمې ونیسي. که څه هم چې په 2003 کال کې په عراق د امریکا د یرغل نه وروسته دغه هیواد د امنیتي ځواکونو په روزلو میلیاردو امریکایي ډالر لګول شوي دي، خو په 2014 کال کې د شرم ډکه ماتې وخوړله او داعش وسلوالو د هیواد درېمه برخه ته ونیوله. عراق دوه میاشتې وړاندې د داعش په خلاف په جګړې کې د بری اعلان وکړ او د غربي هیوادونو نه وغوښتل چې د امنیتي ځواکونو په روزنه کې د ورسره همکاري وکړي. عاشق الله رحیم زوی، امریکا غږ، واشنگتن.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د روسیې یوه ترانسپورتي الوتکه نن د شپې شنبه په ورځ په سوریه کې غورځېدلې ده. دوه دېرش تنه پکې وژل شوي دي. د روسیې خبری آژانسونو د روسیې د دفاع وزارت د قوله ویلي دي چې دا الوتکه د لټاکیا په ایالت کې د روسیې په هوایي اډې کې غورځېدلې ده. مقدماتي رپورټونه وایي چې الوتکه د تخنیکي عوارضو له کبله لوېدلې ده. روسیې نن د سه شنبه په ورځ ویل د دوی سره ارتباط نه دی نیول شوی، خو د برتانیې د مقاماتو سره د روسیې د پخوانی جاسوس د قضیې په باره کې همکاري ته چمتو ده چې د کومې ناپیژندل شوې مادې په وسیله ناروغ شوی او بستر شوی دی. مطبوعاتي رپورټونه وایي دغه شخص سرګی سکرپل نومیږي. په 2010 کال کې د روسیې او امریکا ترمنځ د جاسوسۍ د قضیې نه وروسته برتانیې ته پناه وړې ده. نن د هند په ختیځه سیمه کې یو لاره د پلنه لویدلې ده. 25 تنه پکې وژل شوي، زیاتره پکې خزی او ماشومانو چې واده ته روانو. په سیرالیون کې شپاړس تنه د جمهور رئیس ارنس بای کروما مقام ته کاندید دي. ټول د کانګرس د ګوند غړي دي. کروما دوه ځلې جمهور رئیس او قانونا درېمه دورې ته ځان نشي کاندیدولی. د امریکا یو سابقه دار سناتور کاکرون ویلی دی چې د ناروغۍ له امله د اپریل په میاشت کې استعفا کوي. دغه اتیا کلن سناتور د سنا په مجلس کې د بودیجې د تخصیص د کمیټې مشر دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د نیویارک په خوانی خاروال مایکل بلومبرګ د اقلیم په چارو کې د خپل استازي په توګه په کار ګمارلی دی. بلومبرګ ته دنده سپارل شوې ده چې په راتلونکي کال کې د ملګرو ملتونو د اقلیم په غونډه کې د پاریس د اقلیمي تړون بریالیتوبونه مشخص کړي. بلومبرګ دغه امریکایي میلیاردر تمه لري چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ امریکا د اقلیم د نړیوال تړون نه وباسي او چین غواړي یوه داسې فضايي الوتکه جوړه کړي چې وکړی شي هم خلک او هم د سون مواد د ځمکې مدار ته انتقال کړي او د غیزې نه بیرته ځمکې ته راښکته کړي. زیبا خادم، د امریکا غږ، آشنا رادیو.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه مواسق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په مکرې د دې خبرونې لومړی رپورت ده. افغان حکومت او ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې اوږدې جګړې او ناامنۍ شاوخوا 10 میلیون افغانان د لیک لوستلو نعمت څخه محرومه کړي دي. افغان حکومت په پام کې لري چې په راروانو درو کلونو کې د نارینهوو د سواد کچه 70% او د ښځو تر 50% پورې لوړه کړي. پام کړي په دې هکله له کابله د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواري رپورت ده.
افغان حکومت په افغانستان کې د سیواد کچې ټیټوالي ته په پاملرنې د خلکو په ګډون د یو ملي پروګرام د پیلېدو لپاره کار پیل کړی دی. افغان حکومت د سیواد زده کړو ته د کورنیو د هڅولو په خاطر نن د مدني ټولنې، هنرمندانو او رسنیو له استازو سره په یوه ګډه غونډه کې له هغوی د مرستې غوښتنه وکړه. د افغانستان د جمهوریت دوه مرستیال دې غونډې ته د سیواد د زده کړو په برخه کې د مسلمانانو ستر پیغمبر د هڅو یادونه وکړه. وویل چې که چیرې د افغانستان اوسني حالت یو شمېر کسان د زده کړو د حاصلولو سره مخالفت کوي، مکیسه شي اصلا دا شمېر کسان اسلام څخه سم درک او خبرتیا نه لري.
با این وجود همه ما و شما حق داریم این سوال را مطرح کنیم.
د ته په پاملرنې موږ ټول د دې حق لرو چې دا پوښتنه راپورته کړو چې په دې ورځو کې زموږ په خاوره کې ښوونځي، لیسې او کتابونه او حتی چې قرآن کریم ته اور اچوي او د ښوونځیو ودانۍ ویجاړوي، آیا په رښتیا ځانونه د مسلمانانو د پیغمبر پیروان ګڼي؟ آیا دوی په رښتیا اسلام پیژني او یا هم دین او د پیغمبر سنتو ته درناوی او باور ورباندې لري؟ آیا هغه کسان چې د دیندارۍ په بهانه ښوونځیو او پوهنتونونو ته د ښځو د تلو مخه نیسي او د هغوی د لیک او لوست د زده کړو مخنیوی کوي، څنګه کولی شي دا عمل اسلام او د اسلام پیغمبر ته نسبت ورکړي؟ په داسې حال کې چې د اسلام پیغمبر له یوې ښځې څخه غواړي چې د هغه میرمنو او نورو ښځو ته لیک او لوست زده کړي.
خواندن او نوشتن یاد ده.
د ملګرو ملتونو د علمي او فرهنګي ادارې یونسکو د افغانستان د دفتر یو چارواکي دنیلو پدیلا دې غونې ته ویل چې جګړو په افغانستان کې شاوخوا لس میلیونه وګړي له زده کړو محروم کړي دي.
لیټرسي ان ایجوکیشن آر کی سټپس ټوارډز نېشنل ډیولاپمنت.
لیک لوست د ملي انکشاف لپاره یو اساسي اقدام دی. موږ ټول په دې اندېښمن یو چې په تیرو لسیزو کې د ناامنۍ او جګړو د پراخېدو له امله زده کړو ته د ډېرو افغانانو د لاسرسي مخه نیولې ده، چې له امله یې شاوخوا لس میلیونه افغانان په ځانګړي ډول هغوی چې په کلیوالو سیمو او لرو پرتو سیمو کې ژوند کوي د لیک لوست له نعمت څخه محروم شوي دي. د سواد د زده کړو ورو بهیر په افغانستان کې د امنیت، لوږې او تاوتریخوالي له سترو عواملو څخه ګڼل کیږي او سواد اقتصادي پرمختګ ګواښي.
development
د افغانستان د پوهنې وزارت سرپرست ډاکټر محمد ابراهیم شینواری دی غونډه ته په وینا کې د سیواد زکړو د ستونزو د یادونې پر وخت دغه وزارت د سیواد زکړو د موینیت د هڅو یادونه هم وکړه. وی ویل چې د سیواد زکړو د ماولو په برخه کې ولر ګامونه پورته شوی دی.
خو د سیواد موزه موینیت په همدې باندې بسنه نه ده کړې یا همدای کافی نه دي ګڼلې. نوې طرحې لري چې یو ډېره مهمه له مسجد سره د سواد د زده کړو مسله ده، د وسلو له مسله ده. کله چې سواد موزی د مسجد سره وصل شي، د علماو سره وصل شي، علما په دې کې راشي، انشاءالله په ډېر کتلوي ډول به افغانان باسواده شي. دویمه ابتکاري طرحه یې دا ده چې سواد موزی غواړو له حرفې سره وصل کړو. یعنې کله چې زمونږ خویندې ورونه سواد زده کوي، په څنګ کې ورسره یو کسب و کمال او مهارت زده کړي چې دوی د یو بسیا او هوسا ژوند خاوندان کړي. دریم ابتکار دا دی چې د کار په محل کې چې کوم افغانان کار کوي، دوی به جبرن باید سواد زده کړي، ځکه دغه یو دیني مکلفیت دی او یو قانوني مسؤلیت دی.
افغان حکومت د شمیرونو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 10,000 ښوونځي فعالیت کوي چې پکې 90% نجونو په ګډون 9.2 میلیونه زده کوونکي په زده کړو بوخت، او تر څنګ یې هر کال د سواد زده کړو نږدې 9,000 کورسونه جوړیږي او شاوخوا 450,000 ښځې او سړي پکې لیک لوست زده کوي. د دغو کورسونو د زده کوونکو ډېره برخه ښځې جوړوي چې شمېر یې نږدې 215,000 تنو ته رسیږي. افغان حکومت په پام کې لري چې 2000 کال پورې په افغانستان کې د سړو د سواد کچه 70% او د ښځو 50%
لوړک. رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15، رښتینی او تازه خبرونه.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. د افغانستان حکومت له خپلې ملي بودیجې څخه په کندهار کې یوه لویه زراعتي پروژه نن بشپړه کړه. د ارغنداب درود تر 10 کیلومتره د زیات استنادي دیوال د جوړېدو کار د ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ په وروستي کال کې پیل سوی و چې 15,000 جریبه ځمکه یې له سیلاب څخه وژغورل. نور تفصیل زموږ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري. قدر من اوریدونکو دا رپورت به وروسته واوري، خو اوس پام وکړئ دې رپورت ته چې د جنوبی آسیا لپاره د امریکا تر ټولو جګپړی ډیپلوماټ الیس ویلس د طالبانو لخوا دغه لومړی ګام ومانه او وی ویل چې مسولیت د طالبانو په غاړه دی، چې معنا امریکا ته نه بلکې د افغانستان خپلواکه او مشروع حکومت او خلکو ته دا ښکاره کړي چې دوی خبرو ته تیار دي. د جنوبی او منځنی آسیا لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلس ویلي په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د پاکستان رول زیات ارزښت لري او واشنگتن د دغه رول د ترسره کولو لپاره د اسلام آباد سره پرلپسې تماسونه لري.
د جنوبی او منځنی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز پرون دوشنبه په واشنگتن کې خبریالانو ته ویل باور لري چې که پاکستان یو داسې ګام واخلي چې له امله یې طالبان د سولې خبرو ته کینی یا په هغوی فشار راوړي، نو دا به د سولې بهیر سره مرسته وکړي.
طالبان ته دا وړاندیز د تسلیمېدو معنا نه لري، خو دا یو سیاسي چوکاټ ته د رسیدو لپاره یو ریښتونی او د درناوي وړ بهیر دی. دا وړاندیز یو تاریخي ګام دی.
د پاکستان په اړه میرمن ویلز زیاته کړه د اسلام آباد دریز کې کوم غوڅ او په زړه پورې بدلون نه دی لیدل شوی. بلخوا د امریکا د دفاع د وزارت ویاندې دانا ډبلیو وایټ د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې پاکستان دې د ترهګرۍ ضد جګړې کې لا زیاته همکاري وکړي.
This is an inflection point.
دا یو مهم پړاو دی او د پاکستان لپاره یو فرصت دی چې لدی ګټه واخلي. پاکستان په خپل ترهګری ځپلې ده، موږ له پاکستان سره ګډ او دوامدار کار غواړو او ګورو چې چیرته فرصتونه موجود دي.
افغان او امریکایي چارواکو بیا بیا پاکستان په دې تورن کړای چې په خپل خاوره کې افغان طالبانو او غتیر حقانی شبکې ته ځای ورکړای، خو اسلام آباد وایي چې په پاکستان کې د ترهګرو ځالې ختمې کړې دي او په دې هیواد کې اوس منظمې او فعالې وسلوالې ډلې نشته. چین هم د پاکستان د دغه سرګندونو ملاتړ کوي.
تو قایبین پاکستان حکومت او خلکو یې د ترګری په وړاندې د جګړې ډېری قرباني ورکړي دي او په دې جګړه کې ونده خسته ده. په تیر پاکستان په دې ورستیو کې مالی برخو کې یو شمېر کلک اقدامات کړي دي چې د ترګرو په ځپلو کې ډېر مهم پرمختګ ده.
میرمن وایت طالبانو ته د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د مذاکراتو د وړاندیز په اکله وویل چې امریکا غواړي د افغان ځواکونو سره مرسته وکړي څو په هغه هیواد کې تشدد او جګړه ختم شي. ټاکل شوې ده د روانې میاشتې په 20مه نیټه ازبکستان کې یوه نړیواله غونډه جوړه شي چې پکې به د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون د نړۍ د یو شمېر هیوادونو مشران په افغانستان کې د سولې په مسلې خبرې وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
درنو اوریدونکو اوس پام کړئ دې رپورت ته. د افغانستان حکومت له خپل ملي بودیجې څخه په کندهار کې یو لوی زراعتي پروژه نن بشپړ کړه. د ارغنداب درو تر 10 کیلومتره د زیات استنادي دیوال د جوړېدو کار د ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ په ورستي کال کې پیل شوی و چې 15 زره جریبه ځمکه یې له سیلاب څخه وژغورل. په دې باره کې زموږ خبریال عزیز الله پوپل رپورت لري.
د ارغنداب درو د 10 کیلومتره استنادي دیوال د جوړېدو پر چارو باندې 22 میلیونه او 300 زره امریکایي ډالر لګښت راغلی. په کندهار کې د یادې سری زراعتي پروژې ټول مالی لګښت د افغانستان د حکومت له خزانې څخه ورکول شوی چې کار یې د ولسمشر کرزي د واکمنۍ په وروستي کال کې پیل شوی و. د افغانستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزیر مجیب رحمان کریمی خبریالانو ته وویل چې د یادې پروژې په عملي کېدو سره په ارغنداب ولسوالۍ کې 500 زره جریبه ځمکه له سیلاب څخه خوندي شوې ده. نوموړی زیاتوي چې د ارغنداب سیند په دواړو خواوو کې د استنادي دیوال د جوړولو پروژه یو بنسټیز اړتیا و چې د دې سیند اوبه مهار کړي او سیلاب وړ ځمکې په زراعتي ځمکو باندې بدلې کړي.
د دې پروژې ځانګړنه دا ده چې د دې په تکمیلېدو سره 2800 جریبه ځمکه د سیلاب له تهدید څخه په امان کې شوه او تر څنګ 2200 جریبه ځمکه نوره کرکیله ته برابر شوه، چې دا خورا لوی تغییر ده، خصوصا د مونږه د ګران هیوادوال هغه هیوادوال چې په کار کې لکه بوختي دی هغوی په اقتصاد کې خورا مهم تغییر راوستای ده.
ارغنداب ولسوالۍ د کندهار له مهمو زراعتي ولسوالیو څخه ده چې د انارو د باغونو په ګډون ټول زراعت د ارغنداب له رود څخه اوبیږي. د دې ولسوالۍ ځایي اوسیدونکي وایي چې سیلابي اوبو یې زرګونه جریبه ځمکه زیانمنه کړې، خو اوس یې ځمکې د سیلاب له خطر څخه وژغورل شوې.
خلق چې یو کال یو ځای آباد کې بل کال رود باندې ورسي، د داخل کو خارې بیرته د مابین څخه یوسي.
د جواله سازمان زمینداری پرې چفرود کې ځکه د رینیم زرانار بکښې شو. ته فکر وکړه چې په 40 کیلومتر کې یا په 80 کیلومتر کې به نه بیا سونه.
د ارغنداب دوی سیغه خواته دي، موږ دغه سي بنیادی کارونه غواړو.
د کندهار اوسیدونکو نیوکه کوي چې په دې ولایت کې د عمراني پروژو کارونو ته حکومت ډیر پام نه کوي، خو د ارغنداو سند د اسنادي دیوال پروژه په دې ولایت کې د زراعت لوی پروژو څخه ده چې حکومت یې خپلې بودیجې څخه عملي کوي. د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزیر وایي چې د ملي وحدت د حکومت لومړیتوب د کرهنې وواجې ته دی، او زیاتوي چې په 1491 کال کې د کندهار ولایت لپاره د شاوخوا 15 میلیونو په ارزښت پروژې په پام کې نیول شوي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د جنوبی کوریا ولسمشر وایي چې د جنوبی او شمالي کوریاګانو ترمنځ د خپل منځیو اړیکو پراختیا به د کوریا د ټاپو وزمې د اټومي وسلې کولو لپاره د پیونګ یانګ او واشنگټن ترمنځ د خبرو زمینه برابره کړي. ولسمشر مون جی این د شمالي کوریا له رهبر کیم جونګ اون سره او نورو مشرانو سره د خپلو استازو لیدکاته د یوې سیاسي پروسې د پیل کېدو لپاره ګټور بللی دی. په دې باره کې پام وکړئ رپورت.
د جنوبی کوریا ولسمشر مون جی این نن د سه شنبه په ورځ ویل د هیواد باید له جنوبی کوریا سره مذاکرات وکړي.
په کار ده چې موږ له شمالي کوریا سره د دې لپاره خبرې وکړو چې د کوریا ټاپو وزمه له اټومي وسلو نه پاک شي.
ولسمشر مون جی این په دې هم ټینګار وکړ چې په کار ده هیواد خپلې نهایي هڅې وکړي څو د شمالي کوریا د اټومي وسلو او توغندیو پر ضد ډیر اغیزمن دفاعي اقدامات ترسره کړي. ولسمشر مون جی این دا تبصره د نظامی اکاډمۍ د شاګردانو د فراغت په مراسمو کې وکړله.
زبا د جنوبی کوریا او امریکا شریک دفاعي موقف لا ډیر قوي کړم. زبا د نړیوالې ټولنې او گاونډیو هیوادونو ملاتړ د کوریا په ټاپو وزمه کې د سولې لپاره هم ترلاسه کړم.
ولسمشر مون جی این وویل د سولې او سوکالۍ د سفر د پیل لپاره شمالي کوریا ته د دوشنبه په ورځ هیئت ورلېږلی و او هغه هیئت بېرته رارسېدلی دی. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جنوبی کوریا د لوړ پوړي هیئت ترمنځ له ګډې ماښامانۍ نه وروسته په یو لړ مسایلو بحث وشو. د شمالي کوریا دولتي تلویزیون په دې برخه کې وویل چې دواړو خواوو په نورو خبرو هم موافقه وکړله.
زموږ ستر مشر کیم جونګ اون د ولسمشر مون جی این د استازي خبرې واورېدلې. هغه غواړي چې د دواړو کوریاګانو د خاصو استازو ترمنځ یوه عالي غونډه وشي چې له یو بل سره نظریات تبادله کړي څو دواړو خواوې یوې قانع کوونکې موافقې ته ورسیږي.
د کی آر ټي د ویاند له قوله تر ټولو مهمه خبره دا وه چې د دوی ستر مشر دواړو خواوو ته ډیره مهمه لارښوونه کړې ده، او هغه دا چې په ډیره چټکۍ سره د دې مقصد لپاره عملی ګامونه پورته کړي. د مون جی این له خوا د سولې د دغه هیئت مشرتوب د ملي امنیت رئیس چونګ ای یانګ کوي. د جنوبی کوریا هیئت به وروسته متحده ایالات ته د دې لپاره سفر وکړي چې امریکایي مقامات د خپلو مذاکراتو په نتایجو خبر کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درانو اوریدونکو، د مارچ د اتمې د خزو د نړیواله ورځ په مناسبت امریکا غږ آشنا رادیو او تلویزیون سرلننه د خبرونو ډیره برخه خزو ته ځانګړې کړې. د دې خبرونو اوریدل او لیدل مهیروي. امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا جا غشنا رادیو څخه زموږ ماشامنې پښتو خبرونه اوري. په خوست ولایت کې یو شمیر ښځې د چرګانو د کوچنیو فارمونو په جوړولو سره خپلو کورنیو ته نفقه ګټي. اکثره دغه ښځې د خپلو کورنیو سرپرستی په غاړه لري. زموږ له همکار ابراهیم رحیمی سره په خبرو کې خوست میشتو ښځو له حکومت څخه د همکاری غوښتنه کړې ده.
په دې مرغنجا کې پورا شل چرګان ساتل کیږي. دا میرمن بس بیبی پورس کې څلور ځله دانه ورکوي څو ښه ماړه شي او ډېرې هګۍ لاسته راوړي. دا هر ورځ په منځنۍ کچه 15 هګۍ راټولوي. بس بیبی خپل خاوند څو کاله مخکې له لاسه ورکړی هغه خپل وزو یو څلور نونو سره په دې کور کې اوسي. بس بی بی د خپل کورنۍ ټول اړتیاوې د هګیو د خرڅلاو لارې پوره کوي.
اندر دین دغه خټه بلای پوکا ملګ پوکا هکر خیوا وسور نه وی زو سره پرتاي د خیر سره یم دنا خوالی څلور بجه ورو کړي و خورو کا آی چې تمه مکړه نه رکل او بچ مړای وي ته خپلم په درسو اتروړه کله چې چا زه کوتر این دغه نه مونږ چې ته چوام چا زه کوتر کوړه و دامیا دی ته یخه او مچ خو خار د نه وي خو دغه چرګ ته چې د چرګ مړی وی وی ورته کیو.
میرمن بس بی بی ته دا چرګان په خوست کې د ټیلو په نوم یو غیر دولتي بنسټ اخیستي. که څه هم دا یو ډیره کوچنۍ اقتصادي پروژه ګڼل کیږي خو بس بی بی بل چاته له محتاجه اخلاصه کړې ده.
سترګې و غړې دي خبر کې چلکې ته خپلې پخې کم مړی توند وی وی دا ارته جوړی نه چې نه خورم په چی پرې نه خورم په غپرې نه خورم دی وی وی ته جوش کم پکارو ای بل سوال نه خلاصو وا ای بل سوال نه خلاصو وا.
د اړیکو دفتر یا ټیلو د خوست په څلور ولسوالیو ګربز تڼي اسماعیل خیل او مندوزی او نادر شکوټ کې 500 بیوزله کونډو ښځو ته دا ډول کوچنۍ اقتصادي پروژې تطبیق کړي دي. د کونډې مور ته د خپلو کوچنیو اولادونو سترګې دي. د دې له وسه نور څه نه دي پوره. هڅه یې دا ده چې له دې کوچنۍ اقتصادي پروژې اعظمي ګټه واخلي.
برکه شفتاله وی ته شیکو بشکی وی ترکو غنم وی ته چوان جوور وی ته چوان بده ته و شرم دا غنی د تک شین فصل کنه شیکوی دا خوري.
په ټولیز ډول په افغانستان کې زیاتره هغه خزي چې خپل سړی له لاس ور کړی او د خپل کورنۍ سرپرستی پر غاړه لري د کوم عاید د نشتون له کبله له سختو اقتصادي مشکلاتو تیریږي.
وړکی جلکه می وړه وړه دی زخه زای مرکه زړه یم هیڅ شي مخانه وینم مریضی ډیر زیو تر کې کېدو زړه می خورپی دی پدړه می لړت سی پستر کو وطن نه وینم.
د سیړونکو په وینا که څه هم لړمحاله اقتصادي پروژې ډیره ګټورې نه دي ثابتې شوې خو دې پروژو د بی سرپرست کورنۍ د اقتصادي مشکلاتو په حل کولو کې تر ډیره بریده مرسته کړې ده.
د سو خبرونو غټی کلرونن سلورم اورز د چې د غزنی په ولایت کې لویلار یعنی د کابل قندهار لویلار تړلې ده. د غزنی د ولایت د امنیت د ټینګولو لپاره دغه ولایت ته اضافي امنیتي قوه هم رسیدلې ده. بیګادو پولیسو مظاهره چانو ترمنځ په اخداب کې دوه تنه زخمي شوي دي. د ننګرهار د بیسو د پولیسوالۍ کې یوې اکمالاتي اډې ته څیرمه چاودنه شوې ده. بنگلادیش تیره هفته میانمار ته د 8000 روهینګیي مهاجرو لیست ورکړې ده چې په ملک کې د هغوی د بیرته مشکېدو چاره پیل شي. یوه غونډه چې د تبت روحاني مشر دلای لما په هند کې د خپلې جلاوطنۍ د شپېتم کال د نمانځنې په مناسبت پکې ګډون کاوه ټاکل شوی و چې په نوي ډیلي کې وشي خو اوس په درمسالی کې جوړیږي. امریکا او اسرائیل په ایران شک لري او وایي چې تهران په سوریه کې د یوې دایمي اډې د جوړولو په تکل کې ده. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د جنوبي کوریا د جمهور رئیس مون جی اون د لوړ رتبه سرکارانو حل کړی دی او هیله ده چې د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ خبرو ته لاره اواره شي. د جرمني د عدلي وزارت به د خپل اساسي قانون سره سم د ترکیې په خواست باندې غور کوي چې وایي د ترکیې کوردی رهبر صالح محمد مسلم د محاکمې لپاره ترکیې ته واستول شي. ناټو پلان لري چې د عراقي قواوو د روزنې لپاره نظامی اړې جوړې کړي. د ناټو عمومي منشي دا خبره د عراقي چارواکو سره په ملاقات کې کړې ده. موږ د امریکا غږ آشنا راډیونه غږیږو. د روسیې یو ترانسپورتي الوتکه نن د سې شنبې په ورځ په سوریه کې غورځېدلې ده. دوه دیشتنه پکې وژل شوې دي. روسیې نن د سې شنبې په ورځ وویل د دوی سره ارتباط نه دی نیول شوی خو د برتانیې د مقاماتو سره د پخواني جاسوس د قضیې په باره کې همکارۍ ته چمتو دی چې د کومې نه پیژندل شوي مادي یا دلیل په وسیله ناروغ شوی او بستر دی. نن د هند په ختیځه سیمه کې یوه لارۍ د پلنه لوېدلې ده. 15 پکې وژل شوي دي. دغه کسان ټول واده ته روانو. په وژل شوو کسانو کې زیاتره ماشومان او ښځې دي. په سیرالیون کې 14 تنه د جمهور رئیس ارنست بای کروما مقام ته کاندید دي. ټول د کانګرس ګوند غړي دي. کروما 2 د جمهور رئیس او قانونا درېمې دورې ته نشي کاندیدېدای.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې تاسو ټولو پر خدای سپارو. خو د امریکا ژغ آشنا رادیو خپرونې دوام لري.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا صدای امریکا.
سلام، شب شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری سه شنبه ششم ماه فوریه را پیشکش میکنم. مقام های محلی غزنی و شماری از نمایندگان اعتراض کنندگان در این ولایت گفتند که اونا با هیئت اعزامی ریاست جمهوری به توافق رسیدند تا مسیر شاهراه کابل قندهار را باز.